څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. وړاندې په خبرونه کې د خیبر درې ریګي للمې سیمې ته ورتو او له هغه ځایه له خپل خبریال اورو چې د جرګې څه حال دی او وضعیت څرنګه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ارزښتناک ورځ په ډېر خپګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,160 ورځو څخه را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څباندې درې کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. میرمن اوتنبایو وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د نجونو او ښځو ژوند ته لا ډېر زیان اوړي او افغانستان د سولې بیا رغونې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې شاته روان دی. د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یوه ورځ کې د لږ تر لږه د 1,200 کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا سجی رډو د فردا څنګ د راپور له مخې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې لس سړي او یوه ښځه د چهارشنبې پورس د کراچ په قزل حصار کې په دار وځړول شول. د راپور له مخې په اعدام شویو کې د افغانستان دوه وګړي هم شامل ویل شوي چې دغه کسان د عمدي قتل او مخدر موادو په ګډون د ځینو مواردو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران اعتماد ورځپاڼې له دې مخکې د دغو افغانانو په اړه ویلي وو چې دوی په 1999 کال کې د تهران په لویدیځ کې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل سره غواړي چې د بیروت په مرکزي برخه کې د وروستیو بندیزونو وروسته چې 22 کسان پکه وبخشي له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووشل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې وکړي چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نقشه کړې وي چې بشپړې ویجاړې شوې. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د جرمني له سر اعظم اولاف شولتس سره او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکي به د اوکراین مهمو پارلماني اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې ترسره کړي. اسجی رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په دې خبرونه کې د خیبر درې پریګي للمه کې د پښتنو د جرګې تازه حال درکو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې څوک یې مخه نشي نیولی.
تا پرونه خپل زور وکړه، ابل ورځ دې کړای دی، تا خپل مکمل زور وکړه، مونږ خفه آرام سینې درته نیولې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نن د کمکو نجونو نړیواله ورځ ده. د ازادي میلمه هم تاسو ته معرفي کوو.
هیله غرشینه د قابله دی په برخه کې لسانس لرم، درس مې ویلې دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو او خبرونو په پیل کې د پښتون خورنې د غورځنګ د جرګې پاړه د اساسي رډو د مشال څنګه خبريال فرحت شینوارې را سره ده. شینوارې سب د جرګې تازه حالت سره ده.
دا سره چې زه د 2 ساعت مخکې الته د جرګې په ځای کې موجود وم په ریګیل الما جمرود کې. الته چې مونږ ورغلو نو مونږ وکتل چې په سلګونه خلک چې کوم دی دا راجم شوی او لا هم خلک را روان دي، لکه بیګا تر شپې نه وخت پورې خلک ویخو شپې تیر کړي و. نو نن سهار دوی ونه کړی شول چې په کوم وخت باندې، یعنی د پاکستان په وخت په 10 بجې باندې دوی د جرګې اعلان کړی و چې دا به تر سره کوي، خو په دې کې غوي پاتې راغلل ځکه چې خلکو ته په لارو کې رکاوټونه اچول شوي وو. بیګا بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور چې د جمرود ته راغلی و دلته د یو ځایي مشر په اجرا کې منظور احمد پښتین سره ولیدل. نو په دې کې ډیر وخت چې کوم دی دا تیر شو. بیا چې نن موږ ورغلو نو نن غرما دوی دا وویل چې د جمعې د لمانځنه پس په د پاکستان په وخت په 2 بجې باندې دا جرګه پیلو. موږ چې بیا وکتل تر 2 بجو پورې دوی خپل انتظامات نو برابر کړي ځکه چې په دا تیرو خواوشه لسو ورځو کې دوی پنډالونو لګولو ته او چې کوم نظم او پلان دوی تیار کړی او هغې ته یې پرې نه ښودل پولیسو او امنیتي ځواکونو. نو 2 بجو نه پس هم دوی لګیا وو مختلف قسمه پنډالونه لګول او دوی وی چې موږ به هر ضلع لپاره خپل کیمپ جوړو او په دې منځ منځ کې بیا نور خلک هم را روانو. او وسم دغه جرګه چې کوم ده شروع شوې نه ده او ما چې په خپله باندې د پی ټی ایم مرکزي کمیټې غړو حنیف پښتین او تاج وزیر سره خبرې وکړې هلته د جرګې په ځای کې. نو دوی راته وویل چې حتما به مونږ چې د نن ورځې کوم پلان دی د اکتوبر 11 نیټې دا به مونږ خامخا سرته رسو. خو دا ښایي چې پاکستان په وخت 5 بجو ته لیا شپږو بجو پورې مونږ هغه سکرین راوړو چې کومه ډیټا یا تفصیلات مونږ را جمع کړي دي او په نن ورځ باندې به دوی مطلب دی چې په ډیجیټل سکرین باندې دا ډیټا خلکو ته ښایي چې د دې پښتنو په علاقو کې په تیرو خوښه شلو کالو کې کومه بدامنی تیره شوې خلکو ته کوم مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي خلکو څومره کورونه ویجاړ شوي دي او هغه کوم چې لا درکه کسان دي هغه څومره دي. او موږ دا هم وکتل چې هلته کې کوم لا درکه کسان دي دا هغوی خپلوان راغلي وو تصویرونه یې په لاسونو کې نیولي وو هغوی ځان له پیو پنډال کې ناست وو. همدارنګ خزینه هم هلته کې راورسېدي ډېرې زیاتې چې چا پی ټی ایم سره تړاو لاره یا عام مدني فعالان وي هغوی هم پکې موجود دي.
شنوار صاحب دلته ستاسو له هغه نه څو پوښتنې ماته را پیدا شوې. دا کوم کسان چې خپل خپلوان لا دره کړي تقریبا تاسو ته څه معلوم شو چې په څه شمیر کې به دوی و چې راغلي دي پنډال ته؟
دا خدا دا اوس نه چې هر وار د پی ټی ایم جرګې له جلسې دا ټول خلک پکې ځان رسېږي. ما چې په خپل پاغه پنډال کې وکتل نو څه خوښه لاسو پورې کورنۍ ناستې وي او هغه پنډال باندې یو بینر لګول شو او
په لیکلي و چې
میسنګ پرسن.
دا خو کېدای شي چې شمیره زیات شي ځکه چې کوم راپورونه چې شاوخوا نور خلک هم ور روان دي. او د میرمنو شمیر تر اوسه پورې 2 ساعته مخکې چې تاسو هلته وي څو ته رسیده تقریبا؟
مېرمنې خو ډېر کم شمېر کې راغلي وي. هغوی راغلي او هغوی لږې نارې ووهلې د پی ټی ایم چې کوم یو مخکښ دی علي وزیر او د نور چې کوم د دوی مرکزي کمیټې غړي دي او په ټولو ضلعو کې چې څومره کسان د دوی نیول شوي او د جرګې ته را پرې نه ښودل شول د هغوی د خلاصولو مطالبه یې وکړه نارې وکړې. او هغه خزینه چې کومې غړې وي د پی ټی ایم یا عام مدني فعالان وي هغوی ته دا اندازه ولګېده چې دا جلسه چې ده دا به ډېره وروستو شروع کېږي دا جرګه. نو هغوی بیا بېرته لاړې.
شینوارې صاحب هلته انټرنیټ کار کوي او کنه پرې لال مسیمه کې
ستونزه هم دغه ده چې مونږ اول دغه جرګې ځای ته ورشو هلته انټرنیټ بالکل کار نه کا بلکې پی یو زکیم پہ خبر کې کار نه کا او خواوشه علاقو کې ورسره په ټوله خیبر ضلع کې انټرنیټ دا معطل شوی بند دی. نو موږ چې کله جرګې ځای ته لاړ شو د جرګې ځای نه بیا په نیم سات کې یا یو سات کې مونږه لینډ لاین یا هغه ځای ته ځان رسو چې کوم ځای کې ټلیفون موجود دی زمکي ټلیفون او انټرنیټ البته هغه به حال دی. لکه زه اوس چې تاسو سره خبره کړم نو دا لینډ لاین یا زمکي چې کوم انټرنیټ سرویسز دي خدمات دي دا هغې د لارې زه بیا تاسو سره خبره کړم. همدارنګه موږ وقفې سره ورځو هلته احوال راخلو بیا ځان را رسو انټرنیټ زایتاو معلومات تاسو سره شریکو.
شنوار سب په سوشل میډیا کې خواله رسنیو کې د سټډیری ویډیوګان مخې ته راځي چې خبرې شي وي خلک د ډولونه وهي او د جرګې په خوروان دي، لیکن ځینو کسانو دا هم ویلي دي چې پولار کې ځای ځای پولیس دروي او ځینې کسان نه پریشتي. ستاسو معلومات څه دي؟
زما معلومات خدا دی چې کوم دا علاقه چې دا کوم ځکه چې جرګه ده ریګیل المه دا بالکل پېښور سره جوخته ده، یعنی په پېښور کې کوم ځای کې لار نه ورته تړل شوی او نه پولیسو څوک رایسار کړی دي. البته د پېښور نه بار چې کومې ضلې دي لکه ما ډېرو کسانو سره خبرې وشوې دا کواټ چې کوم ټنل دی دا ورته تړل شوی دی، نو په متبادل لارو باندې داسې په غرونو باندې خلک راوړي پیاده را روان دي. او دې اده پورې چې ما یو کس ولیدو چې هغه بالکل خیب لخپې روان و، مطلب دی چې هغه چپل یا بوټان نه و اچولي او داسې پیاده په سرک باندې جمرود په سرک و روان و، هغه د پی ټی ایم خولۍ اچولې وه. نو مطلب په یو نه یو لار باندې خلک خامخا دلته ځان را رسوي. په پېښور کې د ننه کوم بندیز نشته چې موږ څومره سرکونه وکاته، کومه مین لار ده د پېښور نه چې کومه جمرود ته تلی په دې باندې هیڅ قسمه رکاوټ نشته، نه پولیس څوک را ایساری. او د پېښور نه بار لکه وزیرستان بنو داسې دره دمخیلو کې او په دې ځایونو کې په بیا بیا دوی ته رکاوټونه جوړ شوي. او اوس چې موږ هلته کې ځینې منتظمینو سره خبرې وکړې، دوی بنیادي غوښتنه هم دا وه چې اوس خو د خیبر پختونخوا وزیر الله سره موږ ولیدل دغې جرګې ته اجازه میلاو شوه، نو په کار ده چې د پېښور نه بار کومو ضلعو کې کوم کسان ریسار کړل شوي دي چې د هغوی مخه ونه نیول شي او دغه دوو درې ورځو لپاره دلته راورسي.
ډیره مننه فرهاد شینوارې چې د جرګې له حاله مو د ازادي راډیو اورېدونکو خبر کړل. په همدې مسله کې پاتې شو، شغله شینوارې وویل چې داسې کسان هم د جرګې په خوا روان دي چې یبل پشي دي او د منظور پښتین هغه سمبولیک سره خولۍ په سر ده او د جرګې ځای ته ځانونه رسوي. د دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسی د ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې د خلکو د ګډون د مخنیوي له هڅو سره سره ګڼ خلک لا هم د جرګې ځای ته روان دي او ځینې کسان هلته رسیدلي دي، خو د ده په وینا ګڼ قومونه جرګې ته په لاره دي. د جرګې یو شمېر ګډونوالو وویل چې د جرګې تر ځایه د دوی سفر له کړاوونو ډک و. په دې اړه تفصیل لرو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسیح آزادی راډیو ته وویل چې د پلان له مخې باید جرګه د اکتوبر 11 سهار مهال پیل شوې وای، خدا چې د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو په پنغالي کې ترتیب شوي تنظیمات ګډوډ کړل او ګڼې پرګنې لا هم په لار دي، نو له همدې امله به په لږ ځنډ جرګه پیل شي.
په جرګه کې خډر خلک موجود دي او ان شاء الله سخت فیصله به هم کیږي. جله کا فیله نورې مر په لارې دي، د سویلي وزیرستان د بنو کرک لکه مروت دا چې کومه قافله روانې دي کې دې شي د دې لپاره لګ نور هم شروعات لګ لیټ شي.
د جرګې اعلان شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال کړی و. ښاغلي پښتون ویلي و چې په جرګه کې به ولسونه او د هغوی راغلي استازي د دوی له لوري د پښتنو پر وړاندې د شویو ظلمونو او ناروا په اړه د هر اړخیزو معلوماتو تر وړاندې کولو وروسته د خپل برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د اکتوبر په 15 د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو د دغه ایالت په ریګیل المسیمه کې د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره هلته لګول شوی خیمه وسوځولې، د دوی درې ملګري ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په پنغالي کې د وژل شویو د جنازې په مراسمو کې خبرداري وکړ چې پښتانه به د خپل یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لوري د رابلل شوی جرګې یو شمیر ګډونوال وایي که څه هم ډیر په مشکلې د جرګې ځای ته ځانونه رسولي، خو خوښ دي چې په جرګه کې فعاله ونډه لري. د کورمی اوسیدونکی حیدر عباس او د سوات اوسیدونکی روشن علي یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورمی والم د لار روان دي، ډیر مشکلاتو په سر دي او دیو جن چې ټنل هم بند او مختلف لارو کې ته مشکلات جوړ کړي وو. شکر دا اوس خلک راوتي دي او په د نورو لارو مشکلو لارو ځانونه رسوي.
په دې مهال قومي عدالت په جرګه پنډال کې موجود یم. د خلکو جذبه چې هغه دینی نه کاغه ماشوم دی که هغه بوډا دی که هغه ځوان دی، او انشاءالله امید لرو چې دا جرګه چې دا د قومي جرګه دا لویه جرګه چې دا به د پښتنو د امن او د پښتنو د ترقی د سبب ګرځي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ را بلل شوې جرګې ته د عدالت نوم ورکړی، ویلي دي چې پکې به ولسونه په قاطع توګه په دې پرېکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیا یو خبري غونډې ته ویلي چې دوی له جرګې څوک نه منع کوي، خو دا چې پی ټی ایم د عدالت یا محکمه بولي نو لا له وړاندې عدلي نظام موجود دی او د داسې بل نظام اجازه نشي ورکول کېدی. دغه پاکستانی چارواکي همداراز تور پورې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې کېږي او د دوی د ریاستي ادارې پر وړاندې سپکه لهجه کاروي چې له کبله یې پرې بندیز ولګول شو، خو پی ټی ایم بیا دا ډول تورونه بې بنسټه بللي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه را وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
اوس هم د پښتنو د قومي عدالت جرګې په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې.
جلوت خان، شمالی وزیرستان، ان شاء الله دے اللہ پاک پس پازل سارا میز دا احساساتی چے دا جرگاو کامیاب وی دے خدای پا پازل سارا چے دا غا حال کیما پیسالا وکو آ پیسالا ہو دے میشتو سے غنڈے پا خیر وی آ پیسالے دا اللہ پاک وکو چے بے خیری ہو نوی پے کہ میشتو سے خیر پے کی وی خو ان شاء اللہ میز امید لاری چے دا جالا چے کیما سایی پیسالا دو وکو آگا کیو وو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلاتو رکا
بکنه پلیاری میشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه میشت خو یه غالیری اپا کانویی رواتا لی باز پلیار که پلیسر تا مختاوی چه گاڑی ارنا گوش کرل پا چرتن خال که پی که ونی والا چل یاری بند کڑی وی پاکا چاپا گاڑی واری لیاری وی نرواتا لی
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو انشالله دی پشتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یې دی او موږ امید لرو چې پښتانه په یو خلا کېږي، په یو اتفاق کېږي، په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ به داسې فیصله کړي د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شکې راوي. ګټي نه ورته اوچول هغه په غره باندې راوښتل او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیا هغې باوجود تمام پښتانه روغلل او دغه مندون شنن ازیر دي.
د مون عمر او مراد سکی افریدی د خبرونو مرکزی صدر یم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلین د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مېلمانو له موږ ویلکم یو هر کله ورته یو هر کله روشي موږ دغه په خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله د موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ورول اسرائیل لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات پینځورې مخکې په کورو امون نن شروع کړی دي. البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته داس دوز نشته لري بندل وسم شته په 3 ام پی او کې چې کوم مشرونی موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګې موږ سره وکی وو د جرګې عزت ورکړي چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پرېګ دي چې دا ثبته کی چې موږ دلته نیټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل موږ لیرو کې بندیزونه مل ریکارډ موږ په 3 ام پی او کې چار چمره مشرون ګیر دي هغه رو خلاص کړو بیا به جرګه کامیاب وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
واشنگتن وی ډیر هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل یې غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزې وروسته خبریالانو ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د آزادې اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د حزب الله یو جګ پوړی غړی په نښه شوی دی. دا له تېرې میاشتې راهیسې لکله چې اسرائیل د لبنان پر جنوبي برخې د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي. په بیروت کې درېیم لوی برید دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو له تېزېدو سره په سیمه کې د یوې بشپړې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله همدارنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د دې هېواد د جنوب ډېره برخه هم په کنټرول کې ده. پر بیروت له دغو بریدونو وروسته د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون وویل چې په برید کې د حزب الله د امنیتي لوړ پوړي چارواکي وفیق صفا د وژلو هڅه شوې وه چې ناکامه شوه. د دې ټلویزیون د راپور له مخې صفا د برید په مهال په نښه شوو ودانیو کې دننه نه و. امنیتي سرچینو وویل صفا د حزب الله د اړیکو او همغږۍ د څانګې مشري کوي چې د لبنان له امنیتي ادارو سره کار کوي. پاین حال کې حزب الله پرون پنجشنبه پر اسرائیل خپل توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ او د اسرائیل دفاعي ځواک وویل چې د اسرائیل پر لور الوزول شوې څو بي پيلوټ الوتکې راغورځولې دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې ډېر د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک پرون وویل چې یو اسرائیلي ټانک په النقره ښار کې د دوی پر مرکزي دفتر په برید کې د څارنې یو برج په نښه کړی و چې په نتیجه کې یې دوه سرتیري ټپیان شول. د ټپي شوو هویت نه دی څرګند. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ماموریت په یو بیان کې همدارنګه وویل چې اسرائیلي ځواکونو د دوی پر یوه نږدې پټ سنګر چې سوله ساتو ځواکونو پکې پناه اخیستې وه برید وکړ چې موټرو او ارتباطي سیستم ته زیان رسولی دی. فرانسې او ایټالیا دغه برید غندلی دی. ایټالیا دفاع وزیر ګایډو کریستو له اسرائیل غوښتي دي چې د دغه برید په اړه چې د په خبره هغه تېروتنه نه وه توضیحات ورکړي، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه له اسرائیل څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
نن د اکتوبر 11مه د کمکیو نجونو نړیواله ورځ ده. نړیوال دا ورځ داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې دننه ډېری نجونې ماشومانې د بېلابېلو لاملونو له امله له خپلو حقونو بې برخې دي. فیروزه عزیزي تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د ماشومو نجونو د ژوند بدمرغۍ حتی د دوی د پیدایښت له ورځو پیلېږي. ځینې میندې په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو اوسېدونکي وایي چې د خپلو مېړونو د کورنیو لخوا د لوڼو د زیږولو له امله اکثرا له ګواښ، تاوتریخوالي او رواني فشار سره مخ کېږي. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي چې د څلورو لوڼو او یو زوی مور ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د څلورمې لور زیږولو له امله د خپلې خسرګنۍ لخوا له نامناسب چلند او خبرو سره مخ شوې ده.
دا یوازې د دې میرمن کیسه نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیرای مهندې دا شان وضعیت سره مخ شوې دي. ان د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو کې کله چې یوه میرمن یوازې لوڼې وزېږوي، خاوند پرې بن یا دویمه میرمن هم راولي او د زامنو پیدا کولو په نیت دویم او دریم ودونه کوي. دا په افغانستان کې د نجونو لپاره د ژوند د دودیزو ننګونو یوه بیلګه ده. افغان نجونې د دوی په خبره له هماغه ماشومتوبه په کور او ټولنه کې د دوی د جنسیت له امله له توپیري چلند سره مخ وي، تر هغې چې له دنیا سترګې پټوي. د کابل ښار اوسېدونکې نهه کلنه بهشته ده چې وایي روان حالاتو یې راتلونکي ته هیلې مړاوې کړي دي. دا وایي له دې امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې کال وروسته به له شپږم ټولګي پورته بیا ښوونځي ته د تګ او زده کړو اجازه ونه لري.
پنجم صف کې یم، زه غواړم چې تر د لسم صف پاره نه مکتب وایم، طالبان نه پرېږدي، زړه مې خفه کېږي بیا.
بهشته، تاسې وخت خپلو هیلو د مړاوي کېدو او راتلونکي ته یې د اندېښنو خبره کوي چې ملګرو ملتونو سږ کال د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې موضوع راتلونکي لپاره د نجونو لید په نوم نومولې ده. په افغانستان کې د ډېرو نورو ناخوالو تر څنګ له تېرو درېو کلونو راهیسې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي، ډېری نجونې یې له منځنیو او لوړو زده کړو محرومې کړي او په کور کې کېنولې، چې دوی آن له رواني فشارونو سره مخ سوي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي 13 کلنه نگینا چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له زده کړو محرومه سوې، ازادي راډیو ته وویل پر زده کړو د بندیز له امله له بېلابېلو رواني ستونزو سره مخ سوې ده.
پاینده کې یو ښه استاد شم چې ټولنې ته خدمت وکړم، غوښتل مې چې وطن ته کومک شم. هر څه پاتې شول، رانه درس پاتې شو، هر شی اوس اس په کور کې ناست یم، مکتب هم پاتې شو، مدرسه هر شی پاتې شول. همداسې په نیمې کې ټول هیلې مې د خاورو سره یو شولې. دوی هېڅ ښځو ته جنکیو ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. زما په روح او رواني بې حده بې اندازې ډېر تاثیر کړی دی. نور خو څه کې چې ځینې وخت ځان سره ډېر ډېر سوچونه کوم، بېخه فکر مې ګډوډ شوی دی. کېدای شي دوه کله درې کله وخت بېخي لیونۍ شم.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د زده کړو سربیره په تیرو دریو کلونو کې دوی له تفریح او ورزش راګرځولي او آن له محرم پرته یې پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. دغه شان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د نجونو او ښځو غږ هم اورد بللی دی، چې افغان ښځې او نجونې نړیوال او حتی دینی عالمان له ټولنې د ښځو او نجونو بشپړ محوه کول بولي، خو طالب چارواکي په بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي. د افغان نجونو د ژوند د ناخوالو کیسې یوازې په دې محدودیتونو او بندیزونو نه خلاصه کیږي، بلکې نور بېلابېل لاملونه هم شته چې دوی د ژوند په لومړنیو پړاوونو او کم عمر کې د بدمرغیو زغم ته اړیستي دي. له دې شمېره یوه موضوع د کورنیو او په ټوله کې د هیواد د اکثریت نفوس بد اقتصادي وضعیت دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 10 کلنه سعیده چې له خپل پلار سره د دغه ولایت سرخرود ولسوالۍ کې د خښتو په بټیو کې کار کوي، وایي مجبوره ده د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره له خپل پلار سره دا درانه کارونه ترسره کړي. سعیدې ازادي راډیو ته وویل
زه مال خاطر نه راشم، سبې دوه لاسو بازو پوری کار کوم، مونږه مجبور پیسې راو شختي دلته څخه کار.
په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه او د جنسیت پر بنسټ د نجونو پر وړاندې توپیري چلند ډیری وخت آن د دې لامل کیږي چې کورنۍ خپلې لونې په کم عمرونو کې ودوي، په بدیو کې ورکوي او یا هم له ماشومتوبه د چا په نوم کوي. د بشري حقونو ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشومو نجونو د حقونو ځینې فعالان په دې باور دي چې د دغو ټولو بدمرغیو سرچینې په کافي اندازه د سواد نشتون، اقتصادي ستونزې او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو او ښځو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه دي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونو د کم عمره نجونو د ودونو کچه نوره هم پراخه کړې ده.
دختره د افغانستان یک وضعیت بحرانی در وضعیت روانی کودکای دختر تاثیر داره. په افغانستان کې په ټوله کې د نجونو او بیده ماشوم نجونو وضعیت کړکېچن دی، چې دا حالت د دوی پر رواني حال او تبند دوی پر راتلونکي کې ډېر جدي اغېز لري. بل د زده کړو د بندېدو له امله اوس د کم عمره یا وړو نجونو د ودونو کچه زیاته شوې او له بده مرغه دوی تر وخت وړاندې د اجباري ودونو قربانیانې کېږي.
میرمن اکبر وایي په کار ده چې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د عامه پوهاوي او اسانتیاو برابرولو لپاره خپل د کار تمرکز زیات کړي. د یادونې ده چې نږدې 2 میاشتې وړاندې ازادي راډیو هم د نجونو د ښوونځیو تر بندېدو وروسته په کم عمر کې د نجونو جبري ودونو په اړه راپور درلود، چې په هغه کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر واده سویو او کوزده سویو کم عمره نجونو د خپل تریخ ژوند کیسې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له وخته تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي، چې افغانستان په 1303 لمریز کال کې ورسره یو ځای شوی دی. نن د اکتوبر 11 نیټه ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې په توګه نومولې. دغه سازمان په 2011 کال کې د ډسمبر په 19 په خپل عمومي اسمبله کې د اکتوبر 11 د نجونو ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نومولې او ویلي دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانځنې موخه له ماشومتوبه آن تر پیغلتوب او تر هغه وروسته هم د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراعاتول دي. ملګرو ملتونو له وړاندې په دې اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د نجونو نننی نسل په غیر متناسب ډول د اقلیم د بدلون، جګړو، بې وزلۍ او د بشري حقونو او د نړیوال کړکېچ له امله اغېزمنې سوي دي. د دغه سازمان په خبره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری نجونې لا هم له خپلو حقونو څخه بې برخې دي، حتی د انتخاب حق نه لري چې په ټوکو یې د دوی راتلونکی محدودوي. خو ملګري ملتونه پر دې هم ټینګار کوي چې دا مهال په نړۍ کې 1.1 میلیارد نجونې د لوړو وړتیاو درلودونکي دي او په ټوکو یې که په ټولنه کې د نجونو ماشومانو دوامداره ملاتړ وسي په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، بشري او سوداګرۍ په برخه کې به د پام وړ او ګړندي ظرفیتونه رامنځته او پرمختګونه به وکولای سي.
څلور نیمې بجې شپې وړاندې د ازادي میلمه تاسو ته معرفي کوو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته ورشو لنډ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشته نیولی. په روانه خبرونه کې مو خپل خبریاله دا خبر واوري چې ګڼ خلک د خیبر پښتونخوا بلوچستان له مختلفو سیمو په لار دي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي، خو په ځینو سیمو کې پولیسو د دوی مخه نیولې ده، لکه د کوهاټ د کوتل لارې د تونل لارې بند کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وه نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د غرزشناک ورځ په ډیر خپګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1100 ورځو څخه را پدې خوا له 12 کلنو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. د بشری حقوقو ډلې په ایران کې په یو ورځ کې لشتر لشه د 11 کسانو د اعدام خبر ورکړ. دا کسان د کراچ په قزل حصار کې دم شوې دي چې په دوی کې دوه افغانان دي. تاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکی به د اوکران مهمو اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالی مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې وکړي.
آزادی ملما سلامونه او نیکه هلی نوریاس نوریم د آزادی ملما مونن داسې او څوک د چکلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیاي خدمتونو په برخه کې کار کړی. په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په دې برخه کې ډېری قبیلګانې روزلي، او له افغانستان بهر هم یوه موده په بنګلاديش کې د قبیلګانو د روزنې په برخه کې کار کړی، او هم بنګلاديش ته کډه شو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلیت په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړي، او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یو مهمه غړي پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تیرې د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړي، او هم د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هلی غرشین د ازادي ایمیل مننه ده. اغلی غرشین، ډېرې مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که ما ستاسو لنډه پیژندنه وکړله، خو ښه به دا وي چې په پیل کې که په لنډه توګه اورېدونکو ته په خپله ځان وروپېژنئ.
مننه نوري صاحب، خو سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته، او په دې هیله چې ټول د صحت په کالو باندې ملبسي او خوشحاله ژوند ولري. نوم مې تاسو واخیسته، هیلۍ غرشین یم. د قابلګۍ په برخه کې لیسانس لرم، درس مې ویلی دی، او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې مې کار کړی دی، د کار موخه مې ټوله د قابله ګۍ د رښتې او د نرسنګ د پاره وه. او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه ایم د قابله ګۍ او د نرسنګ په بخش کې، او د قابلو د انجمن له خوا نه چې زمونږ یو ډېر غټ انجمن اتحادیه دی، د هغې له خوا نه د بنګلادیش د قابله ګۍ د پروګرامونو دپاره تخنیکي مشاوره ومه تر 2000 پورې، یعنی د کووېټ تر راتګ پورې فزیکی ورتلم فعلاً آنلاین دغه ورسره لرم، همکاري ورسره لرم د قابله ګانو د روزنې په برخه کې.
بله، که راته ووایه چې آغلی غرشین چیرې پیدا شوي یاست، لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي، متوسطه، ثانوي، او بیا څه وشول چې دغه د قابلګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نوري صاحب، زه اصلا د کونړ ولایت یم او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لومړنۍ زده کړې مې، یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوستې دي، دریم صنف نه بیا کابل ته راغلي، درسونه مې کابل کې ویلې دي. په اسلام متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسه کې کړې دي، او بیا د عالي زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته، چې هغه وخت یو مسلکي لیسه وه، په اداره او منیجمنت او بانکدارۍ کې مې خپلې زده کړې پای ته ورسولې، یعنی 14 پاس خلاصه شوم. ولې په همدې جریان کې علاقه مندې دې ته پیدا شوه چې زه باید طبابت مسلک او بخصوص قابله ګۍ ته ورداخله شم، ځکه د مین دومړینه په افغانستان کې ډېره زیاته وه. او فکر مې په دې وکړ چې زه زه غواړم چې طب ویم، نو اووه کاله باید طب کې درس ویم، بیا وروسته لاړه شم تخصص پروګرام ته. دا به یوه ډېره اوږده لارې چې زه د مین د خدمت ته حاضره شم. خطرینه لاره، بهترترینه لاره، او هغه لاره چې زه په لنډ وخت کې وکولی شم مین د خدمت وکړم د قابله ګۍ مسلک، چې ما په ډېر شوق او علاقه باندې شروع کړ، او په دې رشته کې مې خپل درس مخې ته یووړ. البته په شروع کې ډیپلوما کې د غزنفر د صحي علومو انستیتوت نه فارغه شوم، چې نه هغه وخت په افغانستان کې لیسانس نه و. بیا وروسته چې کله د لیسانس برنامه په افغانستان کې جوړه شوه، نو په 2018 کې د لیسانس برنامې نه فارغه شوم، او په افغانستان کې د قابله ګۍ په برخه کې ښه باندې کار کوم. همې کلینیکي کار کړی دی او همې په اداره او منیجمنت کې کار کوم.
د دې ټپ وو ځینې نور رښتې چې په افغانستان کې ډېرې د سیمه مشهورې رښتې وي، د انجینری په ډېر کوچنیوالي کې چاپ ویل چې زه غواړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم یا ډاکټر شم یا انجینر شم. تاسو سره دغه انګیزه کوم وخت پیدا شول چې مثلا غواړی قابل شې؟ کوچنیوالي کې مهمه په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لاره ونیسم.
نورې صاحب، ما په کوچنیوالي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لاره ونیسم، ځکه ما نورې رشتو ته بخصوص رشتې چې مې خوښېدې چې درس پکې ویم، لکه د هنرونو رشته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رشتو کې. او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې هغوی باید یا طبابت یا انجینري وده، یعنی انتخاب د فامیل له خوا نه کېږي. ولې زه په دې کې آزاده وم، ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې د مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي. خو کله چې زه په مکتب کې وم، یعنی د ښځو مسلکي لیسه کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې، نو دلته احساس مې وکړ چې نه، د هنرینو د پانځي نه یا دغه نورې رشتې چې زما خوښېږي، د دې نه بهتره رشته همدا ده چې زه قابله ګۍ انتخاب کړم، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلې ډېرې کمې وي او اشد ضرورت و. او کله به چې مې دا د مین د درد لیده، نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تیره شم، او هغه حقیقي رشته ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم. خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرې ولایتونو، لرې کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یوه پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته. په تېره بیا کابل ښار ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څوک راغلي دي. تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله، دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې، څه وشول چې له کونړ راغلی کابل ته؟
نوري صاحب، د کونړ نه ډېر وخت راغلی، ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډېر پخوانو، په شروع کې تقریبا د سیدرته ویم چې شاید اته پنځوس کې یا په نهه پنځوس کې دا چې موږ مکتبونه په ډېرو وړو سنونو کې شروع کړي. دغه عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي، ځکه زما نور خویندې ورونه هم دلته په پوهنتون کې محصلین او بیا فامیل دوه ځای وو. نو رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت دي کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کنر کې ورسېږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسېږي، ځکه دې اولادونو هم سرپرستي غوښتله. په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو. فرید کنر سره هم روابط قطع نه دي، یعنی زما شاید که بسې مبالغه نه شي نو دوه هفتې پس درې هفتې پس حداقل د یوې ورځې د پاره ځم، ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلق دې یاد او بس.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د قابلګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لسانس نه و. دغه قابلګانې چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې؟
لسانس نه و، دوی په ډیپلوما سطح باندې روزل کېدلې. موږ که د قابلګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قابلګۍ تاریخچه تقریبا په 1910 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نجونې ولېږل شولې ترکیې ته او هلته یې د قابلګۍ رشته کې درس وویل او بېرته افغانستان ته راغلې او دوی د قابلګۍ رشته ځان سره راوړ. وروسته بیا نور برنامې شروع شولې د نرس قابلې په نوم باندې و ماوند قابله او ده تر 2014 پورې، یعنی تر 2014 یا 2012 پورې او اوس هم دي. زمان قابلې 2014 پاس ډیپلوما سویه باندې فارغېږي او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابلګۍ پانځه جوړ کړ کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې، نو هغه ځای موږ بچله قابلې فارغ ورکړې او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابلګۍ پانځه شروع کړې چې پښتانه نجونې پکې وویل شو درس پکې ویو. یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 28 نفره کادرونه وروزل شو چې موږ خپل قدر ولرو او وکولای شو جګه سویه باندې د هغو کده درس وو. فعلاً هم موږ ډیپلوما ژه محصلین لرو، ډیپلوما فارغېږي، نو د شلم نه راپدې خو مخکې 14 پاس فارغېږي. اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلې 15 پاس فارغېږي. نوی کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق قدابه کوي ده لولي او زمینه هم ورته مساعد ده، هم په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیوال باندې.
بله ډېر ښه. ځینو کسانو لپاره ښایي دا تفکیک یو څه ګران وي. نرسانو قابلګان دا دواړه تقریبا سره تړلي دي، توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ؟
مننه نوري صاحب، ډېره مهمه موضوع ده. نرسنګ او قابلګي ډېره زیاته تفاوت لري، ځکه قابلګي یوه مختصه یا سپیشلیستي رشته ده چې قابله په خپل فیټ کې ټول کار د مور او د ماشوم سره دی او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي. د نرسنګ رشته چې ده دا په طبابت کې د ستون فقرات یا د بکبون په نوم یادیږي. دا یو په ټولو رشتو د طبابت کې ټولو کې باید کله د نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس ووي او دا یو کولای شي چې ټولو هغه ناروغانو ته که د زړه ناروغ دی، که د اورتوپیدي دی، که ګوشوبلون دی، یورولوژي ده، یعنی د طبابت هر رشته چې ده هغې په هر رشته کې دغه کېږي ده روزل کېږي. اما جنرال نرسنګ وایي هلته کار کوي. تفاوت یې دا دی چې هغې د نرسنګ درسونه وایي ټول په صورت عموم لکه جراحي، داخله، پاتالوژي، امراض ساري، فارماکولوژي مکمل، او قابلګي و مشخصه تخصصي رشته ده چې ده یو په دغه دریو کالو کې فقط د درس موضوع مکمله په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي او د دې رشتې نه مکمل په خپل رشته کې د غوزي ده. سپیشلیست قابلګۍ یا په اصطلاح په عامه ژبه ویم یو متخصص رشته ده د قابلیت لپاره. ورې زبنګ نرسنګ جنرال دی، عمومي دی، هغه ټول موارد وي او بیا قابلیت په کلینیکونو کې په مسایل ولادي شفخانو کې په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي او نرسان په صورت عموم په ټولو برخو د طب کې کار کوي.
یعنی یو قابلیت چې ډیره تجربه ترلاسه کړي لار ورته پرانیسته ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې
په خپل رشته کې. نوري صاحب، موږ کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو، ځکه زمونږ اوس ډېرې قابلیت دي چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابلګۍ کې، فوق پی ایچ ډی لري په قابلګۍ کې. هیڅ نوه مشکل نشته، یعنی چې زمینه د تحصیل برابره فعلاً دا مشکل تقریبا رفع دی. لسانس شروع شوی دی، په ماستری او په دې باندې کارونه شوي دي. اکثره قابلې زمونږ اوس د ایران او د ځینې بیرونی مملکتونو نه ماستری او ډاکټرا دا اخلي خپل رشته کې. البته په قابله ګۍ کې د آی سی ایم یعنی د قابلو د نړیوال اتحادیې د پروتوکول سره سم
روزلی دی
قابل دې پروګرام نه فارغ شوم. خوشبختانه په ډورو جګو نمرو من کامیاب شول او د هغه وخت نه تر اوسه پورې یعنی بشمار بیرانه غلطي خو په افغانستان کې چې کوم د قابل دې پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او په خصوصي برخو کې په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي او هغه د لپاره کار کوو. که د قابل دې د استادانو روزنه ده که خپله د مسلک کې د نصاب جوړول دي کتابونو لیکلي دي که د هغې دي ولې درس مې د غزنفر په انستیتیوټ کې ورکړی دی په زاول پوهنتون کې مې درس ورکړی دی قابل ګانو دپاره چې تقریبا د زاول د متامم پروګرام نه د دغه یو دغې راته یاد دی تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابل فارغ کړي دي. همدارنګه په دولتي انستیتوټ د پوهان صاحب غزنفر په انستیتوټ کې ډېر زیات تقریبا شاید 100 دورې فارغ کړي. یعنی داسې په ټوله کې چونزه د قابل ګۍ د پروګرامونو ملي ترینر یم په افغانستان کې. زما غوندې دغسې ډېرې نورې استادان شته دي نو موږ په هر شکل باندې د قابل ګۍ په پروګرام کې ور داخلي او دغه د قابلو په روزنه کې که په آفلاین شکل یې خپله ورزو اوس خو زمینه د انټرنیټ او دې مساعد ده که چېرته قابلې یا شاګردان ضرورت ولري په انلاین صنفونو کې هم دغه کوو درس ورکوو.
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګوره یا ارزوي د قابلې گی په برخه کې په تیرو تقریبا څه باندې 12 کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې من جمله د روغتیا په برخه کې هم ډیره پانګونه وشوله. ډیر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول. د قابلې گی په برخه کې هم آیا ډیر کسان وروزل شول او آیا بیا هم اړتیا ډیره زیاته ده؟ موږ خو چې کله وینو او راپورونه اوس خبرېږي په لرې کلیو او بانډو حتی په خارونو که هم هغه څه چې لازمه ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي.
په تیر دوه لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابل ګۍ کې درلوده ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرام د قابل ګۍ لپاره لرل شاید په نهه ولایاتو ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو یعنې په 3000 کې 1400 وه نو موږ د ټولنې د قابل ګۍ پروګرامونه د افغانستان په 40 ولایاتو کې په هر ولایت کې تقریبا کم دورې چې موږ تربیه کړې دي دوه دورې دي کم دورې چې دوه درې ولایت دي په هر ولایت کې 8 دورې 9 دورې قابلې تربیه شوې دي. یعنی په دې چې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو دا هغه ولایت نجونې د لورې پرتو لسوارۍ نوم انتخاب کړې دي راوستین دي دوه کال د هغه ولایت په مرکز کې د قابلې مکتب ویلې دي او پس هغې نه بیا فارغ شوي دي بېرته په د خپلو کلو او بانډو کې د کار دپاره تللي دي. یعنې د قابل ګۍ دپاره ډېر کار شوی دی خو ځینې شرایط دي چې خلک پخوا خو امنیتي مشکل و اوس خو امنیتي مشکل هم الحمدلله رفع دی ډېر زیات. خلک داسې د کلیوالي ژوند له ښاري ژوند ته لږه ډېره دغه ورکوي د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ لږ په مشکل سره مخ کېږو ځکه خلک د کلو او بانډو نه
قابلې
دي اوس چې په ولایتو کې کار کوي تقریبا په لرو پرتو سیمو کې کار کوي. تاسو باور وکړئ چې تقریبا یوه میاشت مخکې موږ یو دور فراغت د قابلو درلودو د مزار په ښار کې داخل بلخ کې موږ یو د 15 ولایتو یو مکتب د 15 ولایتو نه جوړ شو چې د هر ولایت نه لس جوړي وي. په هغې کې تاسو باور وکړئ د سمنګان د ولایت نه د یوې لرې ولسوالۍ نه په ټوله ولسوالۍ کې یوه باسواده جلکۍ پیدا شوې وه چې هغه موږ راوستله. دو کلن پروگرام یو یو او سند فراغت یو واخسته او سرت فراغت سره یو زی مکتوب د مقرره یو واخسته لار کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ. داسې نه دی چې زمونږ قابلې هلته کار نه کوي، ولې شته دی ځي دي پکې داسې چې ښار ژوند خوښۍ ښار ته ریشي. ولې په دې مطمئنه اوسئ نوري صاحب چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیک وي، هلته یوه ډیوه لګېدلې ده، یوه قابله ورته ناسته ده او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي.
دغه تاسو ته خپل د افغاني ټولنې هغه دود او دستور او عنعنات معلوم دي، په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او عنعنات بل لري، ځینې خندونه شته ده، څومره دغه خندونه هغه ټولنیزو خندونه د مخنی ولې ده چې مایندې یا پلرونه خپل لونی پریږدي چې لاړ شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي یا د قابلګۍ په برخه کې په تیرې بیا ډېر سخت اړتیا ده ورته، دغه مو محسوس کړی ده ځینې محدودیتونه
نور صاحب د فرهنګي د لحاظه خو مونږ او تاسو یو سنتي ټولنه طبعا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډېر، یعنی تر څو چې به دوی ته برنامه تشریح کېدل او دوی به په دې قانع کېدل چې خپله یو ځوانه لور راولېږي او یو ځای کې دوه کاله بې وقفې درس وایي او په لیلیه کې اوسېږي لږ سخته. ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقمند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یوه یا دوه قابلې ولري. یعنی اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لرې پرتو سیمو کې قابلې وروزل شوي او دوی د قابلګۍ په ارزښت پوه شولو، نو اوس ډېری فامیلونه ډېر علاقمند لري، علاقمندي دې ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري، د قابلګۍ او د نرسنګ په رشته کې ولري. یعنی پخوا واقعا نرسنګ زموږ فقط نارینه وو ته مختص شوی وه، که به سل نفره د نرسنګ محصلین لرل په سلو کې به لس نجونې وي، ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه وي نو په سلو کې پنځوس په پنځوس نجونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کې درس وایي، او قابلګي خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېر علاقمندي ورسره شته دی.
آقای نگرشین، په در جون که په تیره بیا په کاری چاپیریال که دیر دس لحظی وینی چه اغا ده خوگی خاطری پتوگ پاتی که گی یا ده ترخی خاطری پتوگ بانی پاتی که گی، که ده خپل مسلک سر دسی پتراو دیوی خوگی خاطری یادونه که دسی کم لحظه شتا سو دیر احساس دی خوگی کرده وی؟
زما په مسلک که هر لحظه ما ده احساس ته خوشحاله دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دوی ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالۍ ځي، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ ځي، یعنی ډېر احساس ته خوشحاله دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې، خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما څلور ساعته یا پنځه ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله او د دې قابلې د ترینینګ کې مې قابله راوستلې، نو کلینیک فلجېده، نو مجبوره شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه، یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوستو او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چاته یو زما یو کوټې کومک ورسېږي، دا زما دپاره په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې. خدا درته داسې د زړه نه وایم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره هغه ښه خاطره.
ترخی خاطری هم وایم شته؟
ترخی خاطری شته دی، په یوشف خانه کې مې کار کوو، نوري صاحب شاید ډېره دردناکه، یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې، نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره یې نزایي کړې وه چې په اصطلاح باندې سا اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم د کور ودانی مور واخیسته شفخانه کې و وینه او دا، نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شو. دا مور عملیات یې ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږ خلته یې واخیستله پوینټه، مریض اته نهه ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کې و، مریض جوړ شو او د مریض د مرګ دغه چې په عامه شفخانه کې و هغه وشوه. اتمه ورځ باندې چې کله دا مونږ دسچارج کړل د شفخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه و که دا به څنګه و، په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو کړو ونه وته د قلبي حملې ده. نه د هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي، او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما ژوند ډیره بده خاطره ده، ډیره ترخه خاطره
ده. رښتیا وقتا هم ډیره
روغه شوله او رخصت کېدله، کور ته تلله او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې. دفتا د قلبي حمله یو ایما حمله ته راغله او مور ته دغه نه شوه، دغه نه ور. دا ډیره دردناکه، یوه دردناکه دا وه. یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم ویزې ته، ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بنه اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک. نو یوه مور یې په موټر کښې راوړله، د سراچې موټر د ډالۍ جګه کړې وه، دې کښې اچولې. نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده پیوزان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شبخانه کښې اته قابلې درلودې، زنانه متخصص د نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته وویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کښې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید پیوازې ته د غوکو ده ورکړو. او دی و هماغه مور په هماغه وضعیت کښې بېرته هر څه چې مونږ ویل قبول یې نه کړه، موټر کښې واچوله او ډاله د موټر یې پسې بنده کړه. ویل مونږ نه غواړو چې زمونږ مریض نارینه ډاکټر عملیات. نو دا چې د هغه مریض سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال
بل نه نور به ترخې نه وایو. بل دغه یوه مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کښې هم ورته اشاره وکړله، د مور او ماشوم مړینه، د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي، ځینې احصایې ورکول کېږي. تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدای شي، هغه چې د ناروغۍ ونه لري یا د علاج وړ وي؟
اوس خو هغه تېر عمر چې کوم یې وو چې ما تاسو ته چې په سل زره ژوندو ولادتونو کښې مونږ شپاړس سوه میندې د لاسه ورکولې، هغه اوس راټیټ شوي دي. یعنې مونږ ورته ډېر ټیټ وو چې قابل د وقایې دي. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامله ډېر عمده چې اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته ویوړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دي، فامیلین نه نشي کولی د یوې مور په مقابل کښې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویومه دقه کښې، یعنې په داسې وخت کښې شفقانې ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوی ده وتلی. بل مونږ او تاسو غرنۍ منطقه یې، اکثرا ترانسپورټیشن زمونږ په لرې پرتو سیمو کښې ډېر مشکل لري. تاسو که دغه کښې لیدلي په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کښې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دی. بله دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې دوه ساعته ده. نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کښې ونیول شي او بیا دغه دوه ساعته لار وروهل کېږي، بیا ترانسپورټ، دا خپله ډېرې غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده کورته لاړه شي. که چېرته په وخت کور ته تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحي چکپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته ویسي. او یا یوه مور حداقل څلور دفعې د امیدوارۍ په دوره کښې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او دوی ټول رهنمای واخلي، تاسو باور وکړئ چې د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کښې، بیا به کله غږ هم جګ نه شي. خو دا یوازې زمونږ د لاس کار نه دی، دې کښې باید دا زمونږ هېوادوال مونږ سره دغه شي ده اوږه را کړي او مونږ سره په دې لاره کښې دغه وکړي، د همکاري او کومک وکړي.
بلې ډېر الله. آغلی غرشین، تاسو د بنګله دېش یادونه وکړله چې هلته مو د قابلګۍ په برخه کښې خلک روزلي دي او خدمت مو سرته رسولی، کوی شي راته لنډ ووایي چې دا کله وو او په څه ډول؟
نوري صاحب، د 2014 کال نه تر 2020 پورې ما په بنګله دېش کښې د تخنیکي مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 233 قابلې مې ورته روزلي دي چې پارامیډیکو د قابلګۍ په برخه کښې مې وروزل چې هغې وکولی شي هغه عاجل خدمات میندو ته وړاندې. او بیا په اخرو کښې چې کله د میانمار موضوع شوه، نو هلته بیا وغوښتل شولم، لاړم. تقریبا درې نیمې میاشتې مې د بنګله دېش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کښې مهاجرینو سره تېرې کړې او هلته هم میندو او ماشومانو ته د قابلګۍ د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود د 150 لا زیات کم زیږونونو چې میندو چې زیږون کوو هغې سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې قابلو چې هلته کار کوو هغې ته مې په هغه کلینیک کښې انجاب ترنینګ یا د وظیفې داخل ترنینګ هم ورکوو او مریضان هم مونږ کتل. یعنې په دغه درې نیمو میاشتو کښې تقریبا ما د 2500 میندو نه ډېر دغه کتلي دي، د قابلګۍ د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېر الله، خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی مانه پاتې وي تاسو غواړئ په تېره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو به دا پیغام ټولو ته ورکړم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی، کورنۍ، اتا کلی اتا په منطقه کې چې څوک ژوند کوي دوی ټول د یوې امیدوارې مور او د یو نوي زیږېدلې ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري. ټول باید د یوې امیدوارې مور ته متوجه اوسي، دی په وخت کلینیک ته بوځي. او ځوانو نجونو ته مې اخرنی پیغام دا دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابله ګۍ په رشته کې، په هر رشته کې چې په هر برخه کې چې، او د خپل صحت خیال وساتي، ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د ډېرو مرضونو د وقایې او د مخنیوي سبب کېدای شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې،
حتما خلک بس ستاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.